The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مسي وایس اف امریکا چې ودا نن د اتوار یا یک شنبه ورځ کال 2013 د جولای د میاشتې 8 نیټه ده. پاکستان کې دا وخت ماخستن 8 بجې سوې دي، افغانستان کې 9 او دلته واشنگټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې سوې دي. د وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه کې ستاسو قرباني یو ځکل سوم کاکړ
او ز نصر کاکړ
خبرونه کې درته شرغلاست یو را سره ملګری او سي د خبرونو تفصيلي راپورونه او تفصيلات لرو. خوول درته وړاندې کوو د نن ورځې د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه لور مریم نواز اعلان کړی په هیواد کې د جمهوریت په خاطر به د دې میاشتې په 13 نیټه هیواد ته بیرته ستنیږي. د احتساب عدالت نواز شریف ته د 10 کاله د بند سزا اورولې ده. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر په دې اړه وایي،
اگر عدالت کسی کے خلاف فیصلہ دیتی ہے اور سزا دیتی ہے، حکومت کا کام ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرے.
پښتون تحفظ مومن نن په دویمه ورځ هم د خپل فعال غړي آیات پریغل د نیولو په ضد احتجاجونه کړي دي. بلخوا پېښور کې د پی ټی ایم او د جرګې ترمنځ خبري اترې یواره بیا د بغیر څه نتیجو ختم شوې دي. د پی ټی ایم یو غړی فضل خان اډوکیټ وای،
موږ په دې نتیجه باندې ورسېدو چې دا جرګه سنجیده نه ده، موږ دې نه پس دې مذاکراتو ته نه راځو تر هغه وخته پورې چې څوک پورې دې سره باقاعده اختیار کړي.
او د حکومتي جرګې غړي خان مرجان بیا وای،
نن جرګه چونکې خپل مقصد ته روانه ده، 17 تاریخ زموږ نوې ده او زه یقین کوم چې دا جرګه به کامیاب جرګه وي او د قومونو لپاره به خیر لاره ثابتي.
او د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د طالبانو او داعش ترګرې ډلې په ضد عملیاتو کې په تیرو څو ورځو کې تر 1.5 زیات وسلوال وژل شوي دي. دا په داسې حال چې په هغه هیواد کې د سولې لپاره هلې ځلې هم روانې دي.
دمونګ عملیات مخکې هم ادامه درلوده، اوس هم دوی تختیدلې په غرونو کې سره د فرضي کرخې په اوږدو کې دوی کله کله ځینې مشکلات رامنځته کوي.
اواز د خبرونو تفصيلات واوري.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف او د هغه لور مریم نواز اعلان کړی چې په هیواد کې د ولسواکۍ په خاطر به د جولای په 13 نیټه هیواد ته بیرته ستنیږي. دوی دواړه دا وخت د برېټانیا په سرشار لندن کې دي، چیرې چې د نواز شریف ښځه کلثوم نواز له ډېره وخته په روغتون کې ده. په لندن کې له رسنیو سره د خبرو په وخت مریم نواز ویلي چې پلار سره د خپلې مور د پوښتنې لپاره تللې وه او هیله ده چې هغه په یو څو ورځو کې په هوش کې راسي، خو دوی به په هر صورت بیرته پاکستان ته ځي او زندان ته تیار دي. د تیرې جمعې په ورځ د احتساب یو عدالت په لندن کې د جایداد په یوه مقدمه کې د نواز شریف ته د 10 کلونو، مریم نواز ته د 2 او د مریم نواز و میړه کیپټن صفدر ته د 1 کال د بند سزا اورولې ده. او تازه راپورونه وایي چې کیپټن صفدر نن احتساب و محکمې ته خپل گرفتاری ورکړې ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د خپل فعال غړي آیات پریغال د نیولو په ضد احتجاجونه نن په دویمه ورځ هم دوام درلود. آیات پریغال د زیارت یا پنجشنبه او د جمعې ترمنځ شپه کې د خپل کور څخه پورته کړل سوی وو. د ډي آی خان پولیس د هغه د نیول کېدو څخه انکار کړی دی، خو د هغه کورنۍ بیا وایي چې په دې شپه پولیس او فوزي عسکر چې ورسره ښځې هم وې په ساده جامو کې کور ته ورغلي او هغه په زوره بوتلې وو. بلخوا د پی ټی ایم یو بل مشر سید عالم مسعود د پېښور د جرګې په حق له ویلي چې د مومنټ غړو د زورولو د مخنیوي لپاره د پی ټی ایم سره خبرو لپاره باید د جرګه خپل رول ولوبوي. نور تفصيلات په دا راپور کې.
د پی ټی ایم د کور کمیټي یو غړی فضل خان اډوکیټ ډیوا ته وای،
نو مونږ په دې ټولو خبرو باندې د پی ټی ایم کور کمیټه زموږ مذاکراتي کمیټه مو زموږ کم د جرګه ممبر وو، مونږ په دې نتیجه باندې ورسېدو چې دا حکومت دا جرګه سنجیده نه ده، په دې مذاکراتو کې دا نه غواړي چې د پښتون قوم د مسایل حل شي. دې لپاره مونږ ګڼل چې مونږ دې نه پس دې جرګې دې ټیم دې مذاکراتو ته نه راځو تر هغه وخته پورې چې څوک پورې دې سره باقاعده اختیار کړي.
بلخوا د حکومتي کمیټي یو غړی ملک خان مرجان وای،
زمونږ د دوی په میانس کې هیڅ غلط فهمي نشته. جرګه چونکه خپل مقصد ته روانه ده، 17 تاریخ زمونږ نوې دے پدې مینس کې مونږ پدې مسایل باندې د حکومت سره خبرې کوو. مونږ بیا هم دا مسلې د خیر طرف ته بوزل غواړو او زه یقین کوم چې دا جرګه به کامیاب جرګه وي او دا به د ملت لپاره او د قومونو لپاره به د خیر لار ثابتي.
حکومت یو نیمه میاشت وړاندې جرګه جوړه کړې وه خو د 45 ناستو باوجود جرګې کم د ذکر وړ نتیجې نه دي ورکړې. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
افغان چارواکی وای په ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالي ډلې په ضد په لوړه کچه عملیات روان دي او په تیرو 10 ورځو کې یې تر 1.5 زیات داعش ډلې وسلوال وژلي دي. د دفاع وزارت ویاند محمد رادمنیش ډیوه ته ویلي د عملیات په هسکه مینه، خوږیاڼو او پچیرګام ولسوالیو کې د ناټو ځواکونو په مرسته روان دي چې پکې هوایي او ځمکني قواوې برخه لري. نوموړي دا کړې په یادو ولسوالیو کې د داعش وسلوالو په مرکزونو یې درنه بمباري کړې او ډېرې سیمې یې له ترګرو څخه پاکې کړې دي. راپورونه وایي هم د افغانستان مرکزي غزنی ولایت کې د هیواد د دفاع وزیر او جګپوړو چارواکو په یو امنیتي غونډه باندې د راکټونو په برید کې 9 کسان ټپي شوي دي. د دغه برید مسؤلیت طالبانو پر خپل غاړه اخیستی.
د امریکا خارجه سیکرټری مایک پامپایو وایي چې شمالي کوریا به تر هغه په دزونه پر ځای وي تر څو سی کیم جونګ اون له خوا د اټمی وسلو د ختمولو لوزونه پوره سوي نه وي. د اتوار یک شنبه په ورځ ټوکیو کې هغه د جنوبي کوریا او د جاپان د خپل هم منصبانو سره خبري کانفرنس په محل د خبرې کړې. پامپایو ویلي چې موږ د خبرو سره ډاډمند یو خو یوازې دغه پرمختګ موجوده بندیزونو ختمولو او د نرمولو سبب نسی جوړېدای.
ترکیه تر یو امر لاندې تر 18,000 زیات حکومتي مامورین له خپل منصبونو څخه لرې کړي او راپورونه وایي نیمایي پکې د پولیسو افسران دي. په لرې کړل سوو کې تر 15,000 زیات فوجیان او 200 تن زده استادان هم شامل دي. ترکیه له کال 2014 راهیسې په بیړني حالت کې د کله چې د صدر رجب طیب اردوغان د حکومت راپرځولو هڅه وسوه. د دغه ناکامې کودتا تور په امریکا کې میشته یوه مولا فتح الله ګولن باندې لګول شوی. لنډ تفصیل اورو له عدنان رشید څخه.
د اسوسییټډ پریس تر مخه 18,602 عام کارکونکي د دندونه لري کړی شوی چې پکې 9,000 پولیس، 6,000 پوځي سرتیری او په سلګونو استادان شامل دي. د دوی پاسپورټونه هم ضبط کړی شوی دي. په ترکی کې د کال 2014 د جولای په میاشت کې د ناکامه پوځي کودتا وروسته بیړني حالات پر ځای کړی شوی دي. د ترکی حکومت په امریکا کې میشت عالم فتح الله ګولن باندې د دغه پوځي کودتا تور لګوي خو نوموړی یې رد کوي. خو د ترهګرۍ ډلو سره د اړیکو په تور 1,13,000 کسان لرې کړی شوي دي. د تیرې میاشتې د انتخاباتو ګټلو وروسته رجب طیب اردوان به په بشپړ ډول نوي کابینه جوړوي. د اتوار د ورځې د امر نه وړاندې 1,78,000 لرې کړی شوي کسان بیرته په ځای کړی شوي دي. په 1,75 پاڼو مشتمله فیصله کې 12 غیر دولتي ادارې، 3 ورځپاڼې او یو ټلویزیون چینل هم تړل شوي دي. د ګولن سره په تړاو کې 15,000 خلک نیول شوي هم دي.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
په جاپان کې مطبوعات وایي د شنبه پر ورځ د زیاتو بارانونو او د خټو د غرونو د نړیدو له امله لشته لږه یو کم 50 کسان مړه او تر 50 زیات نور بې درکه دي. د ان ایچ کی په نوم د جاپان ټلویزیون وایي دا بارانونه د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې سوي دي. دغه ټلویزیون وایي نږدې 1.6 میلیون خلک د بارانونو له امله بې کوره سوي دي. په جاپان کې د اور وژنې او د بیړنۍ مرستو ادارو ویلي 3.1 میلیون نورو خلکو ته ویل سوي چې سیمې دې پرېږدي. د هوا پیژندنې اداره وایي په تیرو 24 ساعتونو کې تر 8.5 سانتي متره زیات بارانونه د جنوبي شیکوکو ټاپو په موتویاما سیمه کې سوي. حکومتي چارواکي وایي نږدې 8,000 مامورین د خلکو د ژغورنې لپاره په عملیاتو بوخت دي.
د تایلند چارواکي وایي په غار کې نښتې 12 ماشومان او د اغوی د فوټبال کوچ د راباسلو لپاره عملیات یا مشن پیل کړی دی. دغه کوششونو کې 14 غیر ملکي او 15 د تایلند غوطاخوران برخه اخلي. چارواکي وایي ټول الکان راوستو کې به 2,000 ورځې وخت واخلي. دغه تنان په 15 جون دغه غار ته ننوتی و. تازه راپورونه وایي چې 4 الکان د غار څخه راوستلي دي.
د صدر ترامپ انتظامیه وایي د عدالت د وروستۍ پریکړې له امله دوی نسي کولی چې د روغتیا د انشورنس و کمپنیو ته په عربونو ډالري ورکړي. ترامپ انتظامیه د انشورنس کمپنیانو ته د 10.4 ارب ډالرو ادایګي درولې ده. په نیو مکسیکو او میساچوسټس کې عدالتونو هغه فرموله رد کړې چې له لورې یې د روغتیايي انشورنس یا بیمې و کمپنیو ته به ادایګي کېدله. نږدې 60 میلیونه امریکایان د ای سی ای له لارې د روغتیا بیمه لري.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی وای یو ساده خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ته پښوندی بڑا وړاندې کوو. خبرونو کې تفصیلی راپورونه هم لرو، خو اول درته وړاندې کوو د لوبو خبرونو تفصيلات. او د لوبو خبرونو تفصيلات راکول لپاره زموږ همکار وکیل خان سټوډیو سره غلی. هرکلی
مننه کلسوم. قدرمن اوریدونکو، لوبو خبرونو کې به لومړی راشو کرکټ ته. او کرکټ کې بیا هغه میچ کوم دا وخت په ژوندۍ بڼه باندې روان دی، د انګلینډ او د هند ترمنځ دغه مقابله روانه ده. هند ټاس ګټلی وو، خو هغوی بیا د بالینګ فیصله وکړه. نو په دغه لړ کې انګلینډ یا انګلستان خپل لومړی اننګ کړی دی، او اوس دا وخت هندستان خپل بیټنګ کوي. تاسو ته به دا هم وایو چې دا ټی ټوینټي مقابلې دي. ټی ټوینټي دا سیریز د دریو میچونو سیریز دی، او په دې کې دوه میچونه روان دي شوي دي. دا دریم میچ دی. په دغه دوه میچونو چې کوم روان دي شوي، یو هند ګټلی او دویم بیا انګلینډ ګټلی. دا مقابله چې څوک هم ګټي، دا به د ټی ټوینټي دا سیریز به په خپل نامه باندې کوي. د ویرات کوهلی په کپتانۍ کې دا مقابله چې په روانه ده، دا وخت هندستان خپل بیټنګ کوي. د هندستان یو بیټ یو لوبغاړی سوځېدلی یا آؤٹ شوی دی. ټوټل چې کوم مجموعي رنزونه کړی دي، 15 رنزونه کړی دي. یو وکټ پریوتې ده، هغه د اوپنر شیکر پریوتې ده. په 15 رنزونو باندې درې بال ورته شو، نوموړي یو چوکا هم وایلی. د سره سم روهیت شرما هم ولاړ دی. روهیت شرما دا وخت په 14 رنزونو باندې ولاړ دی، خو شیکر آؤٹ شوی دی. د دې علاوه راهول د شیکر ځای نیول لپاره یا کریس ته دا وخت راکوه شوی دی، او په لومړي بالې چوکا وخلی. د هندستان بیټنګ ته کوکتلی چې هندستان د انګلستان د هندستان د ګټ هندستان ته د ګټې لپاره د 99 رنزونو هدف ورکړی دی. دا مقابله چې دی هم تفصیلات راځي، تاسو به خبر ساتو. دې علاوه بل مقابله چې نن شوې ده، د آسټرالیا او پاکستان ترمنځ د ټی ټوینټي چې کوم مقابله و، کوم سیریز و، په د دریو هیوادونو د زیمبابوې، پاکستان او د آسټرالیا ترمنځ دغه سیریز پاکستان په خپل نوم کړی دی. څلور میچونه یو هیواد کړی دی. پاکستان څلور میچه، دغه شانتي آسټرالیا او دغه شانتي زیمبابوې. په کې پاکستان درې میچونه ګټلي، یو بیللې، او دغه شانتي آسټرالیا هم درې ګټلي او یو بیللې، خو زیمبابوې خپل ټول میچونه بیللې. که راشو د نن ورځې مقابلې ته، کوم چې فاینل و، په دغه مقابله کې آسټرالیا خپل لومړی بیټنګ کړی او پاکستان ته د ګټې لپاره د 3 رنزونو هدف ورکړو. دغه د 8 وکټو په زیان باندې کړو. پاکستان دغه په مقابله کې په 4 وکټو په زیان باندې دغه رنزونه سرته ورسول. 1 رنزونه یې وکړل، په کې چې غوره لوبغاړی فخر زمان هغه لوبغاړی څوک چې د خیبر پښتونخوا مردان سیمې سره تعلق سری لري. اوس به دغه مقابلو کې د او ډی آی د 50 ورونو مقابلې شروع کیږي. د کمی لپاره د پاکستان نه هم ټیم روان شوی. په دغه ټیم کې د ټیم برخه جنید خان هم دی. جنید خان سورز روان دی. د ډیور ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه سکواډ برخه دی په لاهور کې په یو کیمپ کې موجود وو. د دې کرکټ سره سم د فوټبال نړیوال جام لپاره هم سیالۍ روانې دي. دغه سیالۍ د روس په 1200 ښارونو کې په 1200 سټیډیمو کې دي. که تاسو وایئ د 13 ورځې مقابلې چې کمې شوې دي په دغه مقابلو لپاره، که تاسو وایئ دغه چانتي په هغه کې سیمی فائنلې اوبخې کوارټر فائنل شوې. 13 ورځ کوارټر فائنل کې 13 ورځې کې مقابلې شوې د سویډن او انګلینډ ترمنځ شوې، او روس او کرویشیا ترمنځ. په کې دلچسپ مقابله د روس او د کرویشیا د ترمنځ و، چې په کې په 2-2 ګولونو باندې دغه مقابله په مقرره وخت کې ډرا شوې. خو بیا او اضافي وخت او دغه شانتي سټروک سره دغه مقابله کرویشیا په خپل نوم باندې کړه، او اوس یې ځان سیمی فائنل ته رسولې. کرویشیا به خپل فائنل سیمی فائنل د انګلینډ سره کوي. او دغه شانتي دین علاوه د سویډن او انګلینډ ترمنځ چې کوم مقابله شوی، هغه انګلینډ ګټلې وه په 2-0 باندې. او د سیمی فائنل چې به کوم وي، هغه به د روانې میاشتې په 10 نیټه باندې د روس په روس کې وي. او لومړی سیمی فائنل به د فرانس او بلجیم ترمنځ وي، او بیا دغه شانتي دویم سیمی فائنل به وي د کرویشیا او انګلینډ ترمنځ. نو دغه سیمی فائنل کې څوک هم د ګټي، نو هغه به فائنل ته رسي. فائنل به د روانې میاشتې په 15 نیټه وي. دغه مقابلې د تیرې میاشتې د 16 نیټې نه پیل شوې، او د روانې میاشتې جولای جولای د میاشتې په 15مه به سرته رسی. ویل کیږي چې د اندازو تر مخه په دې ورلد کپ باندې 12.2 بلیونه خرچه راځي، کم چې د ورلد کپ د فوټبال یا د فیفا د فوټبال چې کوم نړیوال جام وي دې لپاره یو تاریخي یا یو ریکارډ بلل کیږي چې دومره په لوی کچه باندې په دې باندې خرچه کیږي. او دا کم ځای چې ټاکل شوی دی روس، یعنی دا دوه په دوه بریاعظمو کې کیږي، یو د ایشیا یا آسیا او یا په اروپا کې، او لومبی ځل باندې دا په روس کې کیږي، د روس په یو لسو ښارونو کې. او دغه شانتي اوس پورې چې کوم میچونه شي او دغه تفصیلات هم تاسو وخت وخت د ډیوین اوریدلی. د کرکټ چې کوم مقابله روانه دا وخت یو ډیر شرنزونه چې کوم هندستان کړی یو وکټ پرې وته، دغه تفصیلات به هم تاسو ته راتلونکو خبرونو کې وایو. هم دا د لوبو خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیوا د قدرمنو اوریدونکو خبری خپرونه دوام لري. اوس مهم په امرا ګرځو تفصیلي رپورټونه ولوري ته، لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف او د هغه لور مریم نواز اعلان کړی چې په هیواد کې د ولسواکۍ په خاطر به د جولای په 14مه نیټه هیواد ته بیرته ستنیږي. دوی دواړه دا وخت برتانیا په سر ښار لندن کې دي. د تیرې جمعې پر ورځ د احتساب یو عدالت په لندن کې د جادت په یو مقدمه کې نواز شریف ته د لسو کلونو، مریم نواز ته د وو کلونو، او د مریم و میړه کیپټن صفدر ته د یو کال د بند سزا اورولې ده. او تازه راپورونه وایي چې کیپټن صفدر نن په راولپنډۍ کې و احتساب محکمې ته خپله گرفتاری ورکړې ده. تفصیل اسلام آباد په دې رپورټ کې اورو.
احتساب عدالت د خپل آمدن نه زیات اساسي جوړولو یوې مقدمې فیصلے کے پخوانے وزیر اعظم نواز شریف تا لس کالا قید او اتیا لکا برطانوی پونڈ جرمانے سزا اور ولوا، او دوی لور مریم نواز تا او کالا قید، او د دوی زوم کیپټن ریټایرډ صفدر ته د یو کال کې سزا اورول شوې و. د پارلیمان په خونه غړي کیپټن ریټایرډ صفدر نن یو جلسې په شکل راولپنډي ښار ته رسیدل دي، او میډیا سره خبرو په وخت یې ویل دي راولپنډي ته راتګ مقصد یې احتساب ادارې ته گرفتاری ورکول دي. نواز شریف چې د وخت په لندن کې دی، د دوی لور مریم نواز میډیا سره خبرو په وخت ویل دي چې هر حال به پاکستان ته واپس راځي او دغه شان سزاګانو نه نهیریږي. مریم نواز پخوانی پوزی ډیکټیټر پرویز مشرف ته په اشاره کې ویلي دي چې هغه پرشان به د املا درد بیماری بهانه نه جوړوي. دوی زیاته کړه په دې خبرې ټینګ ولاړ دي چې هر حال به ووټ ته عزت ورکول کیږي، او د دوی د هڅو ګټې به راتلونکي نسلونو ته رسی.
ان شاء الله لاهور جائیں گے، ان شاء الله، ان شاء الله. میاں صاحب نے قدم بڑھا دیا تو قوم کھڑی ہے ان کے پیچھے. ان کی لڑائی ہم لڑیں گے، ان کے لیے قربانی ہم دیں گے. سمر اس کا انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں پاکستان کی نسلیں اور قوم اس سے فائدہ.
مریم نواز وی پاکستان تبا نواز شریف واپس راضی. دا جنگ دا جمہوریت دا پارہ دے، او ووٹ تا عزت ورکولو حسو گٹے باراتون کے نسلونو ترسی. مریم نواز اور نواز شریف اس 14 جولائی اسلام آباد پر زے لاہور تا راتلو فیصلہ کرے دا، او مطبوعات وی دا سکولو مقصد دا دے چے پخوانے وزیراعظم غواڑی چے ددوی راتک پا وقت ددوی دگون تنن په ګڼ شمیره کې موجود وی. بلخ اطلاعات مرکزی وزیر علی ظفر ویلی دی چې نواز شریف ته سزا په حق له عدالتي حکم باندې به نگران حکومت هر حال عمل کوي.
اگر عدالت کسی کے خلاف مقدمہ چلا رہی ہے اور کسی کے خلاف فیصلہ دیتی ہے اور سزا دیتی ہے، حکومت کا کام ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرے. حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں تنقید کرے یا اس کے ساتھ کوئی مداخلت کرے.
علی ظفر وی عدالت کا چرے سوک سزا کوي نو د حکومت کار به پاغه عمل کول وی، نه چې عدالتي نظام کې مداخلت کول. اوس عدالت فیصله کړې ده نو حکومت به پر عمل کوي. بلخوا مطبوعاتي رپورټونه وایي د جالي بینک اکاونټ سره تړلې یوې مقدمې فیصله په وخت د پاکستان سترې محکمې د شلو تنانو نامې بهر تلو بندیز فیرس یا ای سی ایل کې اچولو حکم کړی دی. د پاکستان شخصي مطبوعات وایي په دې شلو تنانو کې پخوانی صدر آصف علي زرداري نامه هم شامل ده.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
وائس آف امریکا ڈی وا دا یو ساتا خبری خبرونه دا واشنگتن ڈی سی دا سٹوڈیو څخه تاسو ته پر ژوندۍ بڑا وړاندې کوو. تاسو ته د په یو خبرونه کې بل راپور لرو چې په پاکستان کې د راتلونکو عمومي ټاکنو په اړه ده چې وایي په ټاکنو کې د ځوانانو برخه اخیستل مهمه ده. د الیکشن کمیشن د شمیرو تر مخه سلور سلویشت فیصد ځوانان دي چې رجسٹر ووټران لري، او بیا د یو این ڈی پی راپور وایي چې سلیروس فیصد ځوانان په سیاست مدارانو باندې باور لري، او د دې راپور تر مخه شپږوست فیصد ځوانانو په کال 2013 عمومي ټاکنو کې برخه اخیستې وه. نور تفصیلات تاسو د ډیوا خبریال ارشد مومند وړاندې کوي.
د الیکشن کمیشن آف پاکستان شمیرو تر مخه په پاکستان کې 15.9 میلیونه رجسٹرډ ووټرانو کې 44% ځوانان دي چې عمرونه یې د 15 کالو څخه کم دي. په دې کې 2.98 لک عمرونه د 16 کالو نه تر 15 کالو پورې دي، او د 1.46 لک عمرونه د 18 کالو نه تر 15 کالو پورې دي. خو د یو این ڈی پی رپورټ تر مخه په پاکستان کې فقط 40% ځوانان بیا په سیاستدانانو باندې اعتماد لري، او همدغه وجه ده چې کال 2013 انتخاباتو کې ځوانانو د ووټ اچولو شره 60% وه. د ګیلپ سروې رپورټ تر مخه دغه ووټ اچونکو ځوانانو عمرونه د 18 کالو نه تر 9 کالو پورې وو. د پیښور پوهنتون ځوانان په سیاستدانانو د اعتماد کموالي وجوهات صدا سي خای
اله دیو ته غریب راي چې چکل الیکشن ټیم راشي 15 کال بعد 15 کال چکل دیو د زمونږ د علاقې او ایم ان ای ایم پی ایم منتخب شي، نو هغه بیا څوک نه ګوري. چکل د الیکشن ټایم بیا نه نږدې شونه د غریب په دغه کې بم ناسي، په جونګړه کې د خان په اوجره کې بم ناسي. نو نن سبا د بزنسمن او خلکو د وجه کم چې پولیټیکل سیستم تر اغلی دی د وجه زما یقین د سیاست نه بس ختم شوه دی.
دا کبلوټی ګلوانځي زمون په دې ټرست نشي چې دا دی وګه د سره روان دی، دا دروغ وي او باقی یو کار نه کوي. سوسو سابقې ایم پی ایګانو ایم ان ایګانو وادي کړی دی مونږ سره د روزګار او د نور وغیرہ خو سم نشته، او مغه ایم پی ایګان مونږ ته بخپله وي یاره وي په دې پوسټ کې ولې کور بیلګي شپګل کور بیلګي.
نو زمونږ په معاشره کې دا خبر ډیره په افسوس سره کوم چې په معاشره کې چې خلک وټلی نو هغه په پل باندې علی، هغه په سړک باندې علی، هغه په لار کوڅه باندې علی، په پیپ باندې علی، په ټرانسفارمر باندې علی. په اصل کې چې کوم گورننس ایشوز دي، د پالیسی ایشو ده، کله تعلیم ده، کله صحت ده، کله اوبو ده، چې کوم مخه ده رایام د رفایا مکرونه دي، دا غي حواله سره خلکو رائے امواره شي او دا غي باندې خلک وټوالي.
پیلډ پاکستان خپل یو مضمون کې د ځوانانو راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخیستو په اړه لیکي، په سیاستدانانو د اعتماد کمی باوجود هم امکان دی چې لس کم 40% ځوانان په راتلونکو انتخاباتو کې ووټ اچولو ته لاړ شي، او که داسې وشو نو په سیاستدانانو به دباو زیات شي او د ځوانانو مسلو د حل لارې به ولټي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا، شبقدر.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.diva.news.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
دا وایس آف امریکا ډیوا ده. قدرمنو اوریدونکو، خبری خپرونې ته یو وار بیا هم ښه راغلاسته. دا خپرونه دوام لري او ځو د خیبر پښتونخوا لوري ته، چیرې چې د دوو پخوانیو واکمنو ګوندونو و انتخابي منشور ته زموږ خبریال ریاض حسین کتنه کړې ده، او وایي چې په ټوله هیواد کې 40% ماشومان چې عمرونه یې سکولونو ته د تګ دي هغه له سکولونو څخه بهر دي، چې دغه شمیر جوړیږي 2.4 میلیون. او دغه کتنه به اورو له ریاض حسین څخه په دې رپورټ کې.
په ملکی سطح وخت په وخت پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، تحریک انصاف او عوامی نیشنل ګوند په عوامو حکومت کړی دی، خو بیا هم تعلیم ته وده نه ده ورکړی شوی. په دې حقله د ماشومانو د حقونو کارکوونکي عمران ټکر وایي په ځای د دې چې تعلیم ته وده ورکړی شي، سیاسي حکومتونه زیاته توجه ترقیاتی پروژو او منصوبو ته ورکوي چې پکې هغوی ته کمیشن میلاویږي.
ترجیحات هغه ډیولپمنټ پروجیکټس تور لګیږي چې په کوم باندې خو هغه ته پته لګي چې سبا خلک یا مال اوټ را کوي، یو دغه چیز دی. او دویم هغه چیز دی چې په هغې کې دې هغوی ته غټ غټ کمیشن ملاویږي او غټ غټ کرپشنونه په هغې کې کېږي. نو په دغه وجه باندې لکه تعلیم ته چې دا نو توجه نه ورکړی کېږي.
د پاکستان په اساسي قانون آرټیکل 15 ا د دې خبرې پخلی کوي چې د 15 نه تر 14 کال پورې ماشومان د زده کړې بنیادی حق لري او دغه تعلیم ویډیا او ضروری ګرځولې شوې دي. د سرکاري شمیرې مطابق 2.3 میلیون ماشومان دا وخت په ملکی سطح د سکولونو نه بهر دي. پاکستان مسلم لیگ نون په خپل منشور کې لیکلي دي چې د ملک هر وګړي ته به اعلی تعلیم ورکوي او په ملکی سطح به د اعلی تعلیم لپاره ادارې او پوهنتونونو ته دوام ورکړي. خو د پی ایم ایل ان پتیر حکومت کې د ملکی قومی آمدنې صرف 0.5% د اعلی تعلیم په بجټ کې زیاتوالی راوستي شوی وو. او د کال 2014-19 د سرکاري شمیرې مطابق په ملکی سطح 40% ماشومان د سکولونو نه بهر دي. پاکستان پیپلز ګوند په خپل منشور کې په آرټیکل 15A باندې زور ورکوي او وایي د دې لپاره به قانون سازي وکړي. خو په سند صوبه کې د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې راغلي د شمیرې مطابق 40% ماشومان چې عمرونه یې د 12 کالو پورې دي د زده کړې نه محروم پاتې دي. په سند صوبه کې د کال 2015-16 د سروې مطابق 55% د خواندګۍ شرح ښودلې شوې ده. پاکستان تحریک انصاف تر اوسه پورې د انتخاباتو نه وړاندې خپل منشور هم نه دی وړاندې کړی، خو په تیرو انتخاباتو کې وعده کړی وي چې په ملکی او صوبایي سطح باندې د اعلی وزیر او گورنر کورونه په پوهنتونونو کې بدلوي. او په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د حکومت وروستو اگر چې په تعلیمي بجټ کې اضافه شوې ده، خو بیا هم د پوهنتونونو د جوړولو هغه وعده نه دی پوره کړی. عوامي نېشنل ګوند په خپل منشور کې وایي چې د تعلیم بجټ به 6% تر رسوي او د ښځو د تعلیم شرح به 15% زیاتوي. خو دا وخت په پاکستان کې د ښځو د تعلیم شرح 48% ده او په خیبر پښتونخوا کې 6% مخې ته راځي. عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند په خپل ګډ حکومت کې په خیبر پښتونخوا کې 9 پوهنتونونه جوړ کړي وو. عمران ټکر وایي باید چې عام وګړي هم د سیاسي ګوندونو منشور ته پام وکړي او د خپلو بچو د راتلونکي وخت لپاره غوره مطالبه وکړي.
زمانه د خلک نوې فیصد خلک چې کوم اوټ ورکوي، نوې فیصد پای خلکو کې زمانه د خلک یاري د سیاسي پارټۍ منشور ګوري کتلې وي. دا عوام ډېره غټه ذمہواری جوړي. اوس هم په ټرانسفارمر اوټ ورکوي، په شګه، په نالې، په لختي او په پول او په سړک اوټ ورکوي. او دا عوام ترجیح چې ده نو هغه هم اوسا پورې تعلیم نه دی.
یاد دي وي د 13 ترمیم نه وروسته د تعلیم محکمه اوس صوبو ته منتقل شوې ده او صوبو ته دا اختیار په لاس ورغلی دی چې په مقامی سطح تعلیم ته د ودې ورکولو لپاره قانون سازي وکړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږه خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې ویجړې یا په کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا واشنگتن ڈی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ. وی او ای ڈی واخ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ. دا د وی او ای ڈی واخ پراونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا یو ساتا خبری خبرونه لري دوام لري. واره بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. خو غوښ سی اول سرټکو ته
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف اعلان کړی په هیواد کې د جمهوریت په خاطر به د دې میاشتې په دیارلسم نیټه هیواد ته بیرته ستنیږي. د احتساب عدالت نواز شریف ته د 10 کاله بند سزا اورولې ده. د نوموړي د سزا په اړه د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر وایي،
اگر عدالت کسی کے خلاف فیصلہ دیتی ہے اور سزا دیتی ہے، حکومت کا کام ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرے.
پښتون تحفظ مومنٹ نن په دویم ورځ د خپل فعال غړي حیات پریغل د نیولو په ضد احتجاجونه کړي دي. بلخوا پېښور کې د پی ټی ایم او د حکومتي جرګې ترمنځ خبرې اترې یو ځل بیا د بغیر څه نتیجو ختم شوې دي. د پی ټی ایم یو غړی فضل خان ایډوکیټ وایي،
موږ په دې نتیجه باندې ورسېدو چې دا جرګه سنجیده نه ده. دا دینه پس دې مذاکراتو ته نه راځو تر هغه وخته پورې چې څوک پورې دې سره باقاعده اختیار کړي.
او د حکومتي جرګې غړي خان مرجان بیا وایي،
نن جرګه چونکې خپل مقصد ته روانه ده، 17 تاریخ زموږ نوې ده. او زه یقین کوم چې دا جرګه به کامیابه جرګه وي او د قومونو لپاره به د خیر لاره ثابتي.
او د افغانستان د دفاع وزارت وایي، د هیواد په بیلابیلو برخو کې د داعش ترهګرۍ ډلې او طالبانو په ضد عملیاتو کې په تیرو 2 ورځو کې تر 1.5 زیات وسلوال وژلي دي. دا په داسې حال چې په هغه هیواد کې د سولې لپاره هلې ځلې هم روانې دي. د دغه عملیاتو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي،
زمونږ عملیات مخکې هم ادامه درلوده، اوس هم دوی تښتیدلې په غرونو کې سره د فرضي کرښې په اوږدو کې دوی کله کله ځینې مشکلات رامنځته کوي.
اول د خبرونو تفصیلات.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف او د هغه لور مریم نواز اعلان کړی چې په هیواد کې د ولسواکۍ په خاطر به د جولای په 14 نیټه هیواد ته بیرته ستنیږي. دوی دواړه دا وخت د برېټانیا په سر ښار لندن کې دي، چیرې چې د نواز شریف شزه کلسوم نواز له ډېره وخته په روغتون کې ده. د په لندن کې له رسنیو سره د خبرو په وخت مریم نواز ویلي چې له پلار سره د خپلې مور د پوښتنې لپاره تللې وه او هیله ده چې هغه به په 1 ورځو کې په هوش کې راسي، خو دوی به په هر صورت بیرته پاکستان ته ځي او زندان ته تیار دي. د تېرې جمعې په ورځ د احتساب یو عدالت په لندن کې د جایداد په یوه مقدمه کې نواز شریف ته د 10 کلونو، مریم نواز ته د 10 او د مریم و میړه کیپټن صفدر ته د 1 کال د بند سزا اورولې ده.
دا پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د خپل فعال غړي آیات پریغل د نیولو په ضد احتجاجونه نن په دویمه ورځ هم دوام درلود. آیات پریغل د پنجشنبې یا زیارت او د جمعې په منځنۍ شپه د خپل کور څخه پورته کړل شوی و. د ریای خان پولیس او وایي د هغه د نیول کېدو څخه انکار کوي، خو د هغه کورنۍ به وایي چې په دې شپه پولیس او فوجي عسکر چې ورسره ښځې هم وې په ساده جامو کې کور ته ورننوتل او هغه په زوره بوتلی. بلخوا د پی ټی ایم یو بل مشر سید علم مسعود د پېښور د جرګې په حق لوایي چې د مومنټ غړو د زورولو مخنیوي لپاره د پی ټی ایم سره د خبرو لپاره د حکومتي جرګه باید په دې اړه خپل رول ولوبوي.
افغان چارواکي وایي په ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې په ضد په لوړه کچه عملیات روان دي او په تیرو 10 ورځو کې یې تر 1.5 زیات داعش ډلې وسلوال وژلي دي. د دفاع وزارت ویاند محمد ردمنش ډیوه ته ویلي، د عملیات په هسکه مینه خوږیانو او په چیرګام ولسوالیو کې د ناټو ځواکونو په مرسته روان دي چې پکې هوایي او ځمکني قواوې برخه لري. نوموړي دا کړې په یادو ولسوالیو کې د داعش وسلوالو په مرکزونو یې درنه بمباري کړې او ډېرې سیمې له ترهګرو څخه پاکې کړل سوي دي.
دا امریکا خارجه سیکرټری مایک پامپیو وایي چې په شمالي کوریا به تر هغه بندیزونه پر ځای وي تر څو چې کیم جونګ اون لخوا د اټمي وسلو د ختمولو لوزونه پوره سوي نه وي. د اتوار یکشنبه په ورځ ټوکیو کې هغه د جنوبي کوریا او جاپان د خپل همنصبانو سره خبري کانفرنس کولو په وخت خبر وکړه. پامپیو وویل چې موږ د خبرو سره ډاډمن یو، خو وایي چې یوازې دغه پرمختګ د موجوده بندیزونو ختمولو او د نرمولو سبب نسی جوړېدای.
ترکیه ته تریو امر لاندې تر 13000 زیات حکومتي مامورین ل خپل منصبونو څخه لري کړی او راپورونه وایي نیمای پکې د پولیسو افسران دی په لري کړل سو کې تر 15000 زیات پوجیان او 200 تن زدې استادان هم شامل دي. ترکیه ل کال 2014 رئیس په بیړنی حالت کې د کله چې د صدر رجب طیب اردوغان د حکومت را پرځولو ناکامه هڅه وسوه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا چې ودا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندې بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. هم د خبرونو د لنډ تفصیل وروسته اوس تاسو ته تفصیلي راپورونه وړاندې کوو، خو اول به تاسو ته وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه. او دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د پاکستان قومي احتساب ادارې په تیره جمعه په خوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف، د لور مریم نواز شریف او د زوم کیپټن ریټایرډ صفدر ته خارجي ملکونو کې د خپل مالی حیثیت نه د زیات مالیت د جائیداد جوړولو په جرمونو کې د قید او جرمانې سزاګانی اورولې دي. میاں نواز شریف دا وخت د خپل کورودانی کلثوم نواز د ناروغتیا په سلسله کې د خپل لور مریم نواز په شمول برتانیا کې دی. قدوی په 14 جولای پاکستان ته تلو اعلان کړی دی. نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان میاں نواز شریف او د لور او زوم ته د ورکیدونکو سزاګانو په حق له یو تفصیلي اداریه لیکلی ده. د ادارې سرخط ته ناقابل تردید ثبوت د ادارې په شروع کې لیکلی شوې دي، هر کله چې د قانون په نظر کې ټول یو برابر دي، په دې سبب اهم مقدمو کې د فیصلو معیار او دې فیصلو له اختیار کړی شوی عدالتي جوازونه لازمن د هر قسم شک او شوبینه بالاتر پکار دي، خصوصا په داسې مقدمو کې چې هغه به د راتلونکو وختونو لپاره یو مثال ګرځولی شي. ادارې لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ کال وړاندې میاں نواز شریف د وزیر اعظمان لری کو او 15 میاشتې وشوې چې د خپل سیاسي پارټۍ د عہدې نه ساتلو بندیز په هم لګولې دی. د دواړو فیصلو په آزادو قانوني حلقو کې یو نه ختمیدونکې اختلافي بحث راپورته کړی دی. هر کله چې د سپریم کورټ فیصلې منل لازمی وي او د دې د واپس اخیستو هیڅ امکان نه وي، خو بیا هم په دې فیصلو د عمل درآمد کېدو په حق له د پاکستان دننه غیر یقیني صورتحال او پریشانه راپور تکړی دی. د فکر منده خبره د احتساب عدالت فیصله ده په کومه کې چې ویلې شوې دي چې د میاں نواز شریف خلاف د بډو رشوتونو کم ثبوتونه چې استغاثي راجمع کړی دي، د میاں نواز شریف د صفایي وکیل دغه ثبوتونه په بشپړه توګه غلط ثابت نه کړی شول او هم په دې بنیاد میاں نواز شریف ته د اوږد قید سزا اورولې شوې ده. ډان خپل اداریه کې لیکي چې سیاسي نقطه نظر سره شریف خاندان یقینا چې د خپل بیکچ مال دولت څخه قابل ذکر وضاحت او جواز نه دی پیش کړي او دا خبره د دوی په حق کې نه ده، خو بل طرف تخکاری لکه چې سرکار هم یو اهم موقع د لاسو وستی ده. او هغه دا چې د پاناما دستاویزاتو د شایع کېدو د 2 کالونو زیات وخت وشو او په دې لړ کې د پاکستان سپریم کورټ تیر کال یو اوږد عدالتي عمل هم مکمل کو او مقدمه د سماعت دپاره د احتساب عدالت ته واستوله چې تر میاشتو میاشتو پورې دغلته جاری وه. سرکار باندې لازم وه چې د جمهوری اقدارو د مضبوط ساتلو په خاطر یو مثالی فیصله کړې وي او په عدالت کې ناقابل تردید ثبوتونه او شهادتونه پیش کړې وي چې هغونه د شریف خاندان د بدعنوانو او د بېمانو خوازه سرګندونه شوي وي. ادارې لیکي چې د مقدمه مدعی سرکار او استغاثه یقینا چې د لندن د فلیټونو د خرید د زرایو عدالت ته پخکار کولو کې بدبد پاتې راغلی دي او هم دې سیز د میاں نواز شریف او د هغه د خاندان خلاف احتساب عمل ته د سیاسي انتقام نوم ورکړی دی. په دې انداز چلیدونکې دا مقدمه بېشکه چې د صفا سوترا ایماندار او د بې پرې جنبې احتساب عمل نیکنامی نشي زیاتولی، ډان خپل ادارې په دې لنډ شان تبصره ختم کړې ده. که د بډو رشوتونو په تورونو کې د ککړو سیاستدانانو سمو د پس بیا سیاست ته د راواپس کېدو د عمل لاره بندول مقصود وي، نو لازمه ده چې د احتساب عمل د هر قسمه شک او شوبې او د پرې جنبې د الزامونو نه پاک وي. دلته اوس د دې تپوس د حقیقت په بنیاد په ایمانداری سره جواب پکار دی چې آیا د میانواز شریف خلاف شوی عدالتی چاره جوه ته یو ښه قانوني مثال ویلې کېدی شي، او آیا د ده خلاف دا فیصلی به قائم پاتې شي؟
د وایس اف امریکا ډیوا د قدر منوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري، او اوس هم یو ورځ د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې ملت پاله ګوندونو خپل د انتخابي منشورونو اعلان کړی دی. په دې کې هغه ملت پاله ګوندونه هم دي چې په واک پاتې شوی دي. دغه منشورونه څه دي او په بلوچستان کې څه بدلون راوستل غواړي دغه ګوندونه، دا ټولو ته کتنه کوي زموږ خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې.
د بی این پی سردار اختر منګل پر دو دیرس مخونو باندې خپل منشور اعلان کړی. د وویل چې په بلوچستان کې به د زده کړې کچه 2.5% ته رسوي، چې د چین او د پاکستان د اقتصادي رادارۍ لویه لاره بشپړه واک پې و صوبه ته ورکوي، او دغه ډول په صوبه کې به د تعلیم لپاره 1000 پرایمري سکولونه، 1200 میډل او 1000 های سکولونه به هم اپګریډ کوي. د صوبې په لورو پرتو سیمو کې به ایمبولنس سرویس شروع کوي.
آئین کې آرټیکل 25A پر مکمل عمل درآمد کر کے بلوچستان کے ہر بچے کو کتاب، استاد اور جدید تدریسی نظام فراہم کرے گی.
دا اساسی قانون 25A مادہ بش پڑا ملکی د بلوچستان و هر ماشوم ته به کتاب، د ښوونکي او د زده کوونکي نظام به ورکوي. په سکولونو کې به ټول بنیادی شیان، پاغه کې سرپناه، خوراک، اوبه، پاخانه، د کلا دیوال، دا به ټول ورکول کېږي. سردار اختر منګل دا خبر هم وکړل چې په ادبي وژنو کې کم خلک وژل شوي دي یا کم خلک بے درک شوي دي، دا غول لپاره به مالی مرستې کوي، او د غډول د بے درک شوو خلکو د راښکاره کولو لپاره به هم ګامونه اخلي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي مشر سنیټر عثمان کاکړ بیا د خپلې تګلارې پاکله وویل.
ترګری ختم کېد، ختم کول، امن یقیني کول، موږ لومړی خبره تعلیم په مورنۍ ژبه او موږ او ورسره بیا د دوی د ځوانانو لپاره روزګار، او خارج کې او په ملک دننه کې په ډېر لوی لوی پوهنتونونو کې، یونیورسټیز کې، د دوی لپاره دپاره کارټول پاټه کې چې هغه ډېر متاثر شوي دی. په جنګ کې بل دا دي چې پاټه ډیفیس دي، دا د دوی څخه تاوانونه شوي دي. کورونه به د خرابونو لارو اربونو روپیو به دوی وکړم مکمل د دوی خپل کلي ته لپاره پاټه کې کرفیو ختم کړو.
د بلوچ ملت پاله نېشنل پارټي مشر حاصل بزنجو بیا وویل چې ټوله ادارې به موږ د پارلمان لاندې راولو. په بلوچستان کې د سیپک پروژه چې تر اوسه پورې یو هم غټ کار دلته په بلوچستان کې نه دی پیل شوی، دا به له وفاق څخه ترلاسه کوو. د سیپک د مایدو پاکله باندې بلوچستان به مرکزی حکومت په دې کې شریک کوي چې د چین او د پاکستان ترمنځ کومې مایدې سوي دي، په هغه به موږ خبروي. شاریان به په زور باندې ورکولو، له عدالت پرته قتل کول، دا به فوجداري جرم ګرځول کېږي، او دغه ډول دفاعي بودیجه به په پټه نه بلکې په ښکاره کوو به.
دفاعي بجټ کو خفیه رکھنے کے بجائے اس کے پارلیمنٹ سے منظوری کرائی جائے گی.
په بلوچستان کې ځای خبريال ولی هغه وی چې سیاسي ګوندونه پر خپل اعلان سو تګلارو باندې عمل نشي کولای.
په بلوچستان کې د بده مرغه په تیر ګورمنټ کې درې حکومتونه راغل، یعنی درې وزیر لګان، نو یو سیاسي پارټي خپل منشور تر سره نشي رسولی ولی هغه ته ټیم نه ملایوي. د مشترکه ګورمنټ یې اول خدا ته چې شریک ګورمنټ کې خلک ډېر په مشکله باندې کار کوي، بیا د هغه بعد چې دوی لږ ډېر کار روان کې هغه 200 رکاوټ د مختلفو قوتو د طرفه سره جوړیږي، حکومت چلولو ته نه پرېږدي، جمهوري عمل سر ته رسولو ته نه لکې. نو دلته چې دی حکومتونه ډېر په مشکل حالات کې سیاسي خلک خاص کر حکومتونه کوي، دلته سیاسي ګورمنټونه د ناکامۍ سره مخامخ.
سیاسي چړنکاران وایي چې په بلوچستان کې د سیاسي ګوندونو واک ډېر کم، حمله دغه کبل دوی د صوبې د پرمختګ لپاره ځانګړی پروګرام نشي کولای، ولې چې د صوبې زیاتره وسایل مرکزی حکومت وړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه لري د عوام لري. تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو چې د خیبر ضلع باډا سیمه ان ای سلور سلویشت لپاره آزاد امیدوار سبات خان افریدی د 25 جولای د عمومي ټاکنو څخه بایکاټ کړی دی او وایي چې د کمپاین د خرچو د وجه څخه د الیکشن کمیشن څخه شکایت لري. تفصیلات ابراهیم شنواری په یو راپور کې لري.
پداسې حال کې چې د خیبر قبایلی ضلع د قومي اسمبلی دوه حلقو انې درې څلوېښتم او څلور څلوېښتم کې په انتخابي کمپاین کې تیزی راغلی، د حلقه انې څلور څلوېښتم نه په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکي او د باډې سره تعلق لرونکي آزاد امیدوار صوبت خان افریدی په دغه وجه د راتلونکو ټاکنو نه د بایکاټ اعلان کړی چې د هغه په وینا کې اړخته مخالف امیدوارانو په خپل انتخابي کمپاین د ټاکنو کمیشن له اړخه مقرر شوي د کمپاین مصرفونو نه اضافي رقم مصرف کړی، نو لړخته هغه تور لګی چې ځینې امیدواران د باډی د ترهګری ځپلو اوسیدونکو نه په بیه د هغوی اوټونو اخیستلو کې ککړ دي. د جولای 25 نیټې د عمومي ټاکنو نه د خپل بایکاټ او د هغې لاملو په هکله صوبت خان افریدی وایس اف امریکا ډیوه ته وویل. صوبت خان افریدی ته د باډې سره تعلق لرونکي د یو سیاسي تنظیم خیبریون د یو ډلې هم رسته حاصله ده او د هغه په زیر د باډې حلقه ان څلور څلوېښتم نه په دغه ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ برخه اخیستونکي حاجي اقبال افریدی او د جماعت اسلامي امیدوار شاه فیصل هم په مخالف او امیدوارانو اوټونه په بیه اخیستلو او په انتخابي کمپاین د اضافي مصرفونو کولو تورونه لګولي. د جماعت اسلامي امیدوار شاه فیصل غوښتنه کوي چې باید د ټاکنو کمیشن د دغه امیدوارانو په ضد د خپل قانون مطابق کاروایی وکړي. د ټاکنو قومي کمیشن د قومي اسمبلی امیدوار ته په خپل انتخابي کمپاین تر 3 میلیونه روپو مصرفولو اجازه ورکړي، خو د باډې سره تعلق لرونکی صوبت خان افریده یي چې که څه هم د ټاکنو کمیشن په هر حلقه کې د څارنې دفترونه پرانستي، خو د هغوی په حلقه کې د ټاکنو د قانون خلاف ورزي کولو تر اوسه کوم نوټس نه دی اخیسته شوی. بل اړخته هم د خیبر ضلع حلقه درې څلوېښتم کې آزاد امیدوار او پخوانی ایمنی حاجی شاجی ګل او د هغه نږدې مخالف د پاکستان تحریک انصاف امیدوار نورحق قادری هم په یو بل د ټاکنو د قانون خلاف ورزي تورونه لګولو ترڅنګ د دغې حلقې ریټرنینګ افسر ته په تحریري توګه هم رجوع کړی. دغه دواړه امیدوارانو په خپلو رسمي عریضو کې په یو بل د کمپاین په مهال د اضافي مالی مصرفونو کولو تورونه لګولي او د ټاکنو کمیشن نه د دغه خلاف ورزي د نوټس اخیستو او د ککړ امیدوار په ضد د قانوني کاروایی کولو غوښتنه کړې. د دغه حلقې د ریټرنینګ افسر یا د ټاکنو کمیشن د چارواکو له اړخه تر اوسه د دغه درخواستونو په ځواب کې کومه کاروایی نه ده شوې. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوه د قدرمن اوریدونکو خبری خپرونې ته له واشنگټن ډی سي څخه غوښته او اوس هم یو ربیا زو د سیمې ولوري ته زموږ خبریال عدنان بیټنی د وخت را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی او له هغه څخه به حال پښتو چې د حیات پرغل چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو فعال غړی او په ټولنیزو مطبوعاتو باندې هم ډیر فعال رول یې درلود، هغه پولیسو نیولی له خپل کور څخه او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم لخوا د هغه د نیونې په ضد احتجاجونه هم سوي دي. عدنان بیټنی صاحب ستړي مسئ او په خیر راغلی. ډیره مننه. که تر ټولو مخ همدغه راته ووایسه چې د حیات پرېغل د نیونې په ضد د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا چې کوم احتجاجونه سوي دي دا چیرې چیرې سوي دي او څه وایي؟
مهرباني کاکړ صاحب، حیات پرېغل نن دریمه ورځ ده چې له خپل کور نه وړل شوی دی او هغه لا تر اوسه پرې ډېبرکه دی. کورنۍ وایي چې دا واپس نه دی راغلی او کورنۍ چې دا هغه په وړلو باندې ریاستي ادارې پولیس فورس او دغه استخباراتي ادارې تورنوي وایي چې په جامو کې ځینې کسان حضرې د پولیسو د پاتې جامو کې حضرې دغه خپله جامو کې او حیات د خپل کور نه واخیست او هغې سره درنه هم وي. تر اوسه پورې دلته د ډیفان پولیسو د هغه د ګرفتارۍ هېڅ پخلی نه دی کړی او نه په دې اړوند باندې څه رسمي غبرګون ورکوي. مرکزی مظاہرہ روانہ تھا دغه مظاهره چې دا سپین جماعت سیمه کې را جوړ شوی و او بیا اسلامي ګیټ چې کوم اسلامي کالج ګیټ راغی کولی واکو کړو هلته کسان چې دی هغه اوس تقریرونه شروع دي او خپل احتجاج ته دوام ورکوي. دوی دغه غوښتنه لري چې حیات پرېغل چې کوم بدرکه شوی دی هغه دې بیا تر اوسه کې شو هغه تر کوم چلن شوی دی هغه هم تر اوسه څرګندونه کوي. دغه چې تیر ورځ چې کوم دی خان چې جلیس پښتو نو هغه جلیس کې د ناکاونت یو چې ته منظور پښتون ویلي دي چې دغه ورځ پورې چې کوم حیات پرېغل دی هغه به تر اوسه نه کړی شو نو دوی په ټول هیواد کې احتجاجي اعتراضونه پیلوي او په جام هرتال به کوي. دغه څه مسندور په شمالي وزیرستان کې احتجاج ته حال تر اوسه پر مهال ویلي وو چې کچاري دغه ورځ پورې چې کوم حیات پرېغل دی هغه به تر واپس را نه نه نو دوی ول سره د خپل بلګاو سراو ګاډو په لګانو راځي او په دې خپل خان علاقې کې به د مکمل په خاطر برنامه کوي او تر هغه پورې دغه برنامه روانه وي چې په حیات پرېغل چې به هغه خلاص کړی شوی وي.
څرنګه چې تاسو ویلي چې پولیسو تر اوسه پورې په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، ولې پولیس انکاري دي چې ورور یې هم وایي چې تر لسو څخه واخلي بیا تر پنځلسو پورې پولیس عسکر د دوی پر کور راغلي وو؟
د دې کورنۍ چې دا هغه د بلوچستان خان پولیسو او د چکم د اټام پولیس سټیشن دی په هغه کې تاسو جمع کړی دي او په هغه کې د رښتینی چې حیات پرغل د چاله خو اول ومن شوی دی او دا دغه څورور پر مطلب چې خبرې کول نه هغه دی چې حیات پرغل دا چې کوم جرم نه لري او د دې حیات پرغل دغه په اړه باندې پندشمن دي او د تشویش سره مخامخ شوی دی. دلته چې موږ مقامي پولیسو نه په دې حواله باندې خبرګون راغونډولو کوشش کوو نو هغه په دې حواله باندې پر رسمي تور باندې کوم نظر نه څرګندوي چې هغه په دې اړه باندې نظر ورکړي. خو دا هغه کورنۍ او دغه سي په سوشل میډیا باندې کوم پی ټی ایم کسان دي هغه په دې باندې استخباراتي ادارې تور جنوي او دا وایي چې هغه له خوا نه اورم شوی دي چونکې پولیس چې دا هغه د اکسټرنل چې په دې باندې خپل بیان ورکړي او د څه پرې دې وایي چې دا مذاکرات خبر دي هغه ته هم ځان ورکړي او دې په دې باندې ځان ورکړي چې په استخباراتي ادارې کې ځای تور جنوي.
مننه عدنان بیٹنای او د ځان پام ساتئ.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر ID ده @voadiwa.
وایس اف امریکا دی ودا تاسو ته راپور وړاندې کوو چې په پېښور کې د پی ټی ایم او د حکومتي جرګې ترمنځ خبري اترې یو ربیا د بغیر څه نتیجو ختم شوی دی او د پی ټی ایم یو مشر سید علم مسعود د دې جرګې په حق لوایي چې د مومنټ د غړو د زورولو د مخنیوي لپاره باید د حکومتي جرګه په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. تفصیلات تاسو د دیوا خبري المدثر شاه په یو راپور کې لري.
د پښتون تحفظ مومنټ او حکومتي کمیټې ترمنځ نن یو ځل بیا سیول آفیسر مس کې جرګه وه. خو د څلورو ساعتو د خبرو اترو نه پس د پی ټی ایم غړو اعلان وکړو چې د جرګې ټول غړي زموږ لپاره د احترام وړ دي او سپین روبه قبایلي مشران دي. خو د بده مرغه نه یوازې دا چې د جرګې د جوړېدو نه پس حکومت د یو شمیر ملګري ونیول، بلکې تر دې دمه حکومت د جرګې د غړو باقاعده سرکاري اعلان هم نه دی کړی. او د پی ټی ایم د کور کمیټې یو غړی فضل خان ایډوکیټ ډیوا ته وایي، نور مونږ حکومت سره جرګه برقرار ساتل نه غواړو.
نو مونږ په دې ټولو خبرو باندې د پی ټی ایم کور کمیټه زموږ مذاکراتي کمیټه مو زموږ کم د جرګه ممبر وو، مونږ په دې نتیجه باندې ورسېدو چې دا حکومت دا جرګه سنجیده نه ده. په دې مذاکراتو کې دا نه غواړي چې د پښتون قوم د مسایل حل شي. دې لپاره مونږ وګڼله چې مونږ دې نه پس دې جرګې دې ټیم دې مذاکراتو ته نه راځو تر هغه وخته پورې چې څوک پورې دې سره باقاعده اختیار کړي.
زیاتې مونږ د هم د قانون چوکاټ کې دننه سولایز احتجاجونه کړی دي او ډیر ضربه په مشاورت د نو احتجاجي جلسو اعلان کو. وای مونږ حکومت سره د خبرو لارې بندول نه غواړو، خو داسې خبرې یا جرګې چې بې مقصد وي او ستونزې نشي هوارولی د چا ته هم ګټه نه کوي. بلخوا د حکومتي کمیټې غړو په دې د اطمینان څرګندونه کوله چې جرګې حکومت سره ډیرې معاملې د بحث لاندې راوستي دي او آینده کې به هم داسې کوي. لکه د حکومتي کمیټې یو غړی ملک خان مرجان چې وای دی په شریکه جولای ولسم نیټه د بل نشست لپاره وټاکله.
نو زما په خیال چې زمونږ د دوی په مینس کې هیڅ غلط فهمي نشته. نن جرګه چونکه خپل مقصد ته روانه ده، 17 تاریخ زمونږ نوې ده، په دې مینس کې مونږ په دې مسایلو باندې د حکومت سره هم خبرې کوو. کله دوی نه هر کمی خبرې کیږي هغه ما په خیال چې دا د دې قوم بچی دي. نو که د قوم بچو نه کومه خبره روزي هغه ته مونږ په الٹا نظر باندې نه شو کړی. مونږ بیا هم دا مسلې د خیر طرف ته بوځو. زه یقین کوم چې دا جرګه به کامیابه جرګه وي او دا به د ملت لپاره او د قومونو لپاره به د خیر لار ثابتي.
د یادونې وړ ده، د پښتون ژغورنې غورځنګ پېښور، کوټه، ژوب، لاهور، سوات او کراچۍ کې غټ احتجاجي غونډې کړې دي او غوښتنې دا دي چې بې درکه شوي پښتانه دې را خلاص کړی شي. په چیک پوسټو کې پښتنو زنانو، نارینو او بوډاګانو سره انساني سلوک وشي. څومره وجنې چې لس دولسو کالو کې شوي د هغې حقایق تر وړاندې کړی شي. او هم د دې لپاره حکومت یوه نیمه میاشت وړاندې جرګه جوړه کړې وه، خو د څلورو پنځو ناستو باوجود جرګې کم د ذکر وړ نتیجې نه دي ورکړې. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
او اوس وړاندې کوو یو اداریه چې په نړیوالو او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکي د لویو لویو ترهګر تنظیمونو د نامتو مشرانو په حق لا د اطلاع ورکولو په سر خپل وړاندیز نور پراخه کړی دی او په دې کې اوس د دې ترهګر تنظیمونو ځینې د یوې ډلې د نامتو مشر نوم هم شامل کړی دی، څوک چې د قطبی افریقې په ساحل او نورو سیمو کې حمله کوي. دا ترهګر ډله اسلامي مغرب کې القاعده ډله ده او د دې مشر نوم یحیی ابو الحمام دی. د ترهګر ډلې په عملیاتو کې د ده ډیر اهم کردار دی او ماریتانیا کې مختلفو حملو کې په ځان برخه اخیستې ده. د کال 2010 په جولای کې نایجر کې د فرانس د یو برامتا استوګن په قتل کې هم په ده د برخې لرلو خوله خوځولی شي. په کال 2016 کې د الجزایر حکومت دته د ده په غیر موجودګۍ کې د 500 سزا اورولې ده. د امریکې د خزانې محکمې او ملګرو ملتونو هم په ده باندې بندیزونه لګولي دي. الحمام د کال 1988 په 5 سپتمبر د الجزایر پر غایا ښار کې پیدا شوی دی. د ځان له ابو یحیی او اکاشا جمیل لقبونه هم استعمالی. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې د ده د در درک په باب له د اطلاعګانو ورکولو په سر $15 میلیون انعام اخوی شوی دی. امریکا د همو اطلاعګانو د خفیه ساتلو او د دې د پوره پوره پلټنو کولو تسلی ورکوي او دا چې مخبران به نشي ښکاره کولی که حاجت پیښ شو نو امریکا اطلاع ورکوونکي او د دوی بال بچ بل خواته هم بوتلی شي. که چاته د دې کس په باره کې علم وي نو نږدې امریکایي سفارت خانې سره د رابطه قائمه کی یا دې د www.rewardsforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardsforjustice.net په ایمیل پته اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.